امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا شنایم نن د اکشن به ورځ د میزان یا لړم د میاشتې دوومه د اکتوبر له درویشتم سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخمنۍ خپرونې پیلې په پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
عبدالله عبدالله وایي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو په خبرو نه دی خبر. په افغانستان کې د کوکنار کښت او تولید ډیر سوی دی. د عراق جمهور رئیس د ترکیه هغه غوښتنه رد کړه چې د موصل د نیولو په عملیات کې غواړي برخه واخلي.
قدرمن اوریدونکو د نورو رپورټونو سربیره د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا هم درته خبرو. په پچیر اګام کې د داعش په ضد جګړه لا نه ده قراره شوې. پاکستان د یو شمېر افغانانو پاسپورتونه نه تمدیدی او د موصل ښار ته نږدې د داعش خلاف عملیات روان دي. دا او نور رپورټونه وروسته اوري. او سرته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو یو ګډه سروې ښیي چې په افغانستان کې د نشوي توکو او د تولید او کرکیلې په اړه ترسره شوي دغه سروې ښیي چې 2014 کال کې په دغه هیواد کې د کوکنارو کر 10% او د پیمو تولید 30% زیات شوی دی. د افغانستان د نشئی توکو سره د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشئی توکو سره د مبارزې ادارې یو ان ډی سی د یکشنبه پر ورځ په خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د کوکنارو د تولید او د کرکیلې په اړه د خپلې سروې جزئیات خبره کړل. دغه سروې ښیي چې شش کال 4800 ټنه اپیم په افغانستان کې تولید شوی دی. تیر کال په دغه هیواد کې د اپیم تولید 3300 ټنه ته رسیدلی وو. د افغانستان جرای رئیس چې نن عربستان ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکول په قطر کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو پر تماسونو بې خبري وشو ده. خو ویل چې عربستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. ښاغلی عبدالله وویل په دوها کې د تماسونو په اړه هغه څه چې په رپورټونو کې راغلي زه نه یم خبر. له همدې امله نه غواړم چې په دې اړه خبرې وکړم. د افغانستان جرای رئیس په داسې حال کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په تماسونو بي خبري شي چې د روان کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم تنگزي او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په تړاو راپورټونه ورکړل شوي. د امریکا د دفاع وزیر نن د عراق د اربیل ښار ته تللی چې د کوردي مشرانو سره وګوري. هغه به د هغو پوځي قمندانانو سره هم وګوري چې د موصل د نیولو د عملیاتو مشري کوي. کارټر اربل ته د رسیدو سره د کوردانو د مشر مسعود برزانی سره وکتل. په عین وخت کې کوردو قواوي د موصل په شمال ختیځ کې د داعش سره په جګړه بوختي او هڅه کوي چې د موصل ته د قواو د ننوتلو لار خلاص کړي. پرون د امریکا دفاع وزیر په بغداد کې د عراق ته صدر اعظم سره وکتل او د موصل ښار د نیولو د عملیاتو جاج واخست. د عراق جمهور رئیس حیدرالبادی بیا د ترکیه غوښتنه رد کړه چې ویلي دي چې غواړي د موصل په نیولو کې برخه واخلي. نور تفصیل دا شکولار هم زیناو.
د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی پرون ویل چې د موصل په نیولو کې د ترکیه مرستې ته ضرورت نشته. عبادی په بغداد کې د امریکا د دفاع وزیر سره د ملاقات وروسته دغه خبرې وکړلې. هغه ویل چې د موصل جګړه د عراق جګړه ده. د جنگ لپاره به عراق پلان جوړوي او عملی کوي به. زه پوهیږم چې ترکان غواړي چې د موصل په بیرته نیولو کې برخه واخلي او موږ ترې مننه کوو. عراق به دا کار پخپله وکړي او د موصل او عراق نورې سیمې به هم ونیسي. د سه شنبې پر ورځ د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل چې ترکیه غواړي د موصل په نیولو کې ونډه ولري. هغه خبرداری ورکړ چې د ترکیې قوتونه چې موصل ته نږدې ځای پر ځای دي د عراق د حکومت نه به هدایت وانخلي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر بیا په خپل خبرو کې چې پرون خبریالانو ته په بغداد کې وکړلې ویل چې د موصل په نیولو کې د ترکیې د رول په اړه خبرې کول مشکل کار دی. هغه ټینګار وکړ چې دا د عراق د ملي حاکمیت خبره ده چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف عملیات څنګه رهبری کوي. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د سوریې د ادلب په ښار کې د درې ورځني اوربند وروسته جنگ بیا پیل شوی دی. دغه اوربند د بشري مرستو رسولو لپاره شوی و. په برېټانیا کې د میاشت سوریې د بشري حقوقو لپاره د څار ډلې ویلي چې د هوایی بریدونه ځمکني عملیاتو او ډزو راپورونه ورکړل شوي دي. د برتانیې د څار ډلې ویلي دي چې د ادلب په څو سیمو کې نښتې شوي دي. د ښار لویدیځ طرف د حکومت په لاس کې دی او ختیځه برخه یې بیا د یاغیانو په لاس کې ده چې دغه ښار یې سره ویشلی دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن د یکشنبې په ورځ د یمن په پایتخت سنا کې بیا هوایی بمباري پیل کړي دي. دغه ائتلاف د 2 ساعتونو اوربند وروسته بمباري پیل کړي. نور تفصیل متیو لابد راکوي.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي اسماعیل ولد شیخ احمد وایي چې هغه هیله درلوده چې اوربند به پسې تمدید شي او ادامه به پیدا کړي. خالد احمد زیاته کړه چې په څو برخو کې د دواړو خواوو د سرغړونو برسره هم دواړو خواوو هڅه وکړه چې اوربند رعایت کړي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي اغیانو په ضد بمباري کوي. ایران د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. د اوربند برسره هم چې پرون د شنبې پر ورځ پای ته ورسید، د جمعې پر ورځ د یمن او عربستان په سرحدي سیمه کې جګړه روانه وه. عیني شاهدان وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د سنا په ختیځ کې د توغندیو د ویشتلو څو مرکزونه په نښه کړل. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د روسیې د جمهور رئیس ویان دیمیټری پیسکوف وایي چې د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد باید په واکې پاتې سي چې هیواد یې دې څخه وژغورل سي چې جهادیانو په لاس ورنسي. پیسکوف دا تبصره د یکشنبې په ورځ د روسیې د دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وکړه.
при этом эти страны стыдливо молчат, когда их спрашивают, а дальше что?
پیسکوف د مرکې په مرحال خبرداری ورکړ چې د جهادي ډلې د سوریې کنټرول په لاس کې واخلي او زیاته کړه چې دی په دې باور دی چې دغه جهادان به په غربي اروپایي هیوادونو کې د نویو بریدونو لړۍ پیل کړي. روسیې د اسد رژیم د ملاتړ لپاره یو کال مخکې پوځي کمپاین پیل کړ چې د روسیې چې د سوریې ځواکونو سره مرسته وکړي چې هغه سیمې چې د لاسه ورکړي بیرته ونیسي. د امریکا په انتخاباتو کې خلک کولای شي چې د انتخاباتو نه مخکې رای ورکړي او په میلیونو امریکایانو د انتخاباتو نه مخکې خپل رای ورکړي دي. په امریکا کې به د نومبر په 8 نیټه انتخابات وسي. د پیو د څیړنیز مرکز په خپل نوي څیړنې کې ویلي دي چې د تروسه پوري 4 میلیونو نه ډیرو کسانو رای ورکړي ده. دغه مرکز ویلي دي چې کېدای شي د نومبر تر 8 نیټې مخکې به 50 میلیونو کسان رای ورکړي. دا به د رای ورکولو یو لویه برخه وي. اټکل کېږي چې 6 کال انتخاباتو کې به لږ تر لږه 130 میلیونه کسان رای واچوي. او د هیټي چارواکو ویل دي چې دغه هیواد یو بندیخانې څخه لسګونه بندیان تښتېدلي دي. دغو بندیانو د بندیخانې یو افسر هم وژلی او وسلې هم غلا کړي دي. قاضي هنري کلارډ جین وویل چې د بندیخانې د ماتولو په وخت کې ځینې کسان زخمیان شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د سولې ساتي ځواکونه هم د 140 بندیانو په موندلو کې مرسته کوي. پولیسو د بندیخانې په شاوخوا سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي دي. تر اوسه 12 بندیان نیول شوي دي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د ولسی پاتون کوونکو او دایش وسلوالو جګړه لا نه ده قرار شوې. د ولسی خلکو مړی او ټپیان د جګړې په میدان کې پاتې دي او دغه ډلې په وړاندې د حکومت عملیات پلان شوي خو تر اوسه یې جګړه نه ده پیل کړې. د امریکا غږ خبریال زبیح الله غازی د بچیراګام ولسوالۍ هغې سیمې ته ورغلی چېرته چې داعش او حکومت پلوي وسلوال په جګړه اخته دي. پاموکۍ رپورټ ته.
د پچیراګام په ولسوالۍ کې ځایي پاڅونوالو ګډ حکومتي سرتیري له داعش سره بیا ځلې جګړې ته تیارې نیسي. نن ورځم په حکومتي پوستو ایوانی مرمۍ راولي خو تودا جګړه نشته ده.
د کمرې پسترګه کې دغه ښکارا کېدونکې ساحه د بر پچیر سیمه ده چرته چې اوس مهال داعش وسلوال حکومت کوي. د تیرو څلورو ورځو راهیسې پاڅون کوونکي او داعش وسلوال په دغه ساحه کې په تودا جګړه پاتې شوي دي. اوس افغان امنیتي ځواکونه راغلي چې دغلته عملیاتو کې او داعش وسلوال له دغه سیمې وباسي.
سیمه ایز پاڅونوال وای دوه کاله په ولسی ملاتړ خپل ولسوالۍ وساتل خو نور بې وسه شوي ځکه په دې دومره اوږده موده کې حکومت د ټوپک مرمۍ هم ندی ورکړي. دوی وایي له داعش سره په تیره 4 ورځنۍ جګړه کې د کورنیو لسګونه غړو ته مرګوب لاوختي خو مړي په میدان او ټپیانې بې درملو پراته دي.
من طرف ته خو بې درکه ډېر تلافات او زخمیان هم پراته دي. اوسپیل حال لپاره شهیدان هم پراته دي. نور زنان هم ملته پاتې شوي. کوم شهیدان شوي ډېر خلک عمل ته موجود و شیدان هم پاتې دي. کورونه هم وسو ډېره.
آیا حکومت موږ سره حقیقت کوي او په رښتیا باندې موږ سره ملاتړ موږ را کوي کومک را کوي؟ موږ د حکومت سره ملاتړ او تعهد او کومک دی خو آیا داسې ونه شي چې آینده لپاره بیا موږ حکومت پرېږدي موږ باندې بیا داسې سیلابونه راشي لکه دا کم چې را باندې راغلي دي.
ځایي پاڅونوال وایي داعش جنګیالو لسګونه سیمه ییز خلک یرغمل هم نیولی دي. که څه هم سیمې ته د عملیاتو لپاره قوه وررسېدلې، خو عملاً یې له داعش وسلوالو سره جګړه نه ده شروع کړې. سیمه ییزو اوسیدونکو امریکا غږ ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو ځینو ډلګیو هم له پاڅون کوونکو سره د داعش پر وړاندې د جګړې لپاره لاس یو کړی. ځایي چارواکي وایي زر ده چې په سیمه کې د داعش ملا ماته کړي.
او نو قوتونه هم راورسېدل، ملي اردو، نظم عامه، واکنش او یو تعداد زیات تعداد قوتونه نور هم د راتک په حالت کې دي. انشاءالله راورسېږي او ډېر زر به موږ د دوی لمن ورټوله کړو، د پجراګام د ولسوالۍ نه او د پجراګام ولسوالۍ په حدودو به ورواړو.
ولسي خلک اندېښمن دي که د داعش ډله د پجراګام ولسوالۍ کې خپلولکه ټینګه کړي نو ډېرو نورو سیمو ته هم خطر پېښولی شي. 15 کاله وړاندې هغه مهال چې امریکا په افغانستان برید وکړو، د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم د پچیراګام ولسوالۍ په توړه بوړه سیمه کې له خپلو جنګیالیو سره پټ شوی و. دغه سیمه اوس د داعش وسلوالو په پنجو کې ده. د ننګرهار ولایتي اداره وایي په پچیراګام کې د داعش ډلې د ځپلو پسې پیل شوي عملیات خورا قوي او ځپونکي پلان شوي دي.
د دغه سیمو لپاره هم هغوی تدابیري پلانونه لري او هلته به هم عاجل اقدامات ترسره کیږي. د دې ځواکونو سره نه یوازې چې دوی به خپله عملیات کوي، بلکې دوی سره به هوایي ځواک هم ملګری وي او که اړتیا پیدا شي دوی به هلته هم بریدونه ترسره کړي.
نوموړی وایي په جګړه کې لسګونه داعش وسلوال او 15 پاڅون کوونکي وژل شوي او همداشان 8 پاڅونوال ټپیان دي. د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي چې د پیل شوي جګړې په اوږدو کې لسګونه کورونه داعش جنګیالو سوځولي او تر زرو ډېرې کورنۍ خوندیسی متره کړه شوې دي. دا میرمن یو کوچنیان د جلال آباد خار په خالص پاملو سیمه کې ځینې لخپلوان و او ډېرې په کنډرو کې دیره شوي. وی وایي تر اوسه حکومت بیخي پوښتنه هم نه ده کړې.
جنګ و جدار و اسه نه پاتې شوي، غوایې، مالونه، کور، بستاري، جامې
داعش جنګیالي دا وخت د بر په چیر سره سره د اچین، هسکې، مینې، نازیانو او کوټ ولسوالیو په ډېرو غرنیو سیمو حکومت کوي چې کله ناکله بې پیلوټه تیارې خپله نښه ګرځي. زبی الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ پر مذاکراتو بې خبري خودلې، خو ویلي دي چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی شي. د سیاسي چارو کارپوهان د دغه مذاکراتو په اړه د ښاغلي عبدالله بې خبري په حکومت کې دننه د اختلافاتو او بې باوریو زیږنده ګڼي. پام وکړئ په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د روان کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په تړاو رپورټونه خپاره شوي دي، خو د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې پر دغو مذاکراتو خبر نه دی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ د خبري کنفرانس پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې چې تاسې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو تماسونو ته څومره خوشبیني لرئ، وویل په دې اړه معلومات نه لري. هغه وویل په دوحه کې د تماسونو په تړاو د رپورټونو په اړه زه معلومات نه لرم، له همدې امله نه غواړم چې په اړه یې خبرې وکړم. د ښاغلي عبدالله له دغو څرګندونو څخه داسې ښکاري چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په پټه او د اجرایه ریاست له سلا مشورو پرته ترسره شوي دي، خو د افغانستان جمهوري ریاست او د اجرایه رئیس یو سلاکار تایید کړی ده چې له افغان حکومت سره د طالبانو لوړپوړو چارواکو اړیکې نیولي او د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره یې والتیا خودلې ده. اوس پوښتنه دا ده چې ولې د افغان حکومت یو لوړپوړی چارواکی د افغانستان له مهمو سیاسي موضوعاتو څخه خبر نه دی. د سیاسي چارو کارپوه مظفر خاوري د دغې پوښتنې په ځواب کې امریکا غږ ته وویل چې د اجرایه رئیس بې خبري دوه لاملونه لري. د هغه پر وینا لومړی لامل یې د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ تیر اختلافات دي چې لا هم دوام لري. مظفر خاوري د اجرایه رئیس د بې خبري دویم لامل د ارګ او اجرایه ریاست ترمنځ بې باوري وښوده او ویویل کله چې ښاغلی عبدالله وایي له دغو مهمو مذاکراتو څخه خبر نه دی، دا د دې ښکارندوی کوي چې په حکومت کې باور شتون نه لري او د ملي یووالي حکومت د قومي کېدو په لور روان دی. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د امنیتي ادارو لخوا د سولې د خبرو په پرمخ وړلو انتقاد کوي. د ولسي جرګې غړی خلیل احمد شهیدزاده وایي په داسې حال کې چې د سولې عالي شورا پر جوړولو باندې میلیونونه ډالر لګول شوي، خو پر دغه شورا باندې باور نه کیږي او د سولې خبرې په قطر او نورو بهرنیو هیوادونو کې په پټه د امنیتي چارواکو لخوا ترسره کیږي. هغه ویل د افغانستان حکومت په داسې موقف کې نه دی چې د سولې موضوع مدیریت کړي. تاسې ووینئ چې د سولې عالي شورا شته، خو په څنګ کې امنیتي ارګانونه د سولې خبرې پر مخ بیایي چې دا پخپله د پوښتنې وړ ده. خو له دې ټولو سربیره اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د سعودي عربستان له چارواکو سره د لیدو پر مهال دغه هیواد په امنیتي، اقتصادي او په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې په بهیر کې د همکاریو اعلان کړی دی. که څه هم د افغانستان اجرایه رئیس د یکشنبې ورځې په خبري کنفرانس کې د پاکستان نوم یاد نه کړ، خو ویل سعودي عربستان پر هغه هیواد باندې چې له طالبانو څخه ملاتړ کوي اغیز لري او کولی شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د سعودي عربستان چارواکو له افغان پلاوي سره په لیدنه کې ژمنه کړي چې د افغانستان له غوښتنو سره سم به له دغه هیواد سره مرستې وکړي. اوس د افغانستان حکومت پورې اړه لري چې څه ډول په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان له مرستو څخه ګټه پورته کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 5.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
گرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
افغان حکومت وی پاکستان د هغو زرګونو افغانانو د پاسپورتونو د تمدید نه ډډه کړې چې د دغه هیواد په پاسپورتونو د خلیج په هیوادونو کې د اوږدو کلونو لپاره دیر دي او پرې کار کوي. خبریال اکرام شینواری په دې اکله رپورټ را لګلی.
د افغانستان د جمهوریت دویم مرستیال ته واخان مینپال نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کابینې د تېرې ورځې په غونډه کې د افغانستان د بهرنۍ او کورنۍ چارو وزارتونو ته دنده وسپارل شوه چې د خلیج په هیوادو کې د میشتو افغانانو د پاسپورټونو د بدلولو لړۍ دې ګړندۍ کړي.
د جګړې په کلونو کې له بده مرغه افغانان له هیواده د باندې وتلي وو، هیواد پرېښودلو ته مجبور شوي وو. اکثرو یې د پاکستان په پاسپورټونو باندې خلیج هیوادونو کې استوګنه درلوده او هلته ژوند کاوه، کاروبار یې کاوه. په دا وروستیو کې د هغوی پاسپورټونه د پاکستان د حکومت لخوا څخه نه دي تمدید شوي. اړتیا دې ته لیدله کېږي چې دوی ته خپل افغاني پاسپورټونه ورکړل شي او خپلې تذکرې ورکړل شي.
د افغانستان حکومت وایي چې دغه شمېر افغانان ته د افغاني پاسپورټونو د ورکولو د بهیر د پیل وړاندې به لومړی د خلیج په هیوادو کې د میشتو افغانانو شمېر په اړه یوه سروې وشي او بیا به د یوې کړنلارې له مخې د افغاني هویت د تثبیت وروسته افغان پاسپورټونه هغوی ته ورکړل شي.
دا پروسه تخنیکي پروسه ده. په دې پروسه کې به له هغو شرکتونو څخه چې په دې برخه کې تجربه لري د هغوی له تجربو څخه به هم کار اخیستل کېږي تر څو پروسه چټکه شي او هغه بزرګونو افغانان چې هلته د پاسپورټونو ستونزه لري د دوی د پاسپورټونو ستونزه به حل شي.
د افغانستان د جمهوریت دویم مرستیال ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې خلیج هیوادو ته د خپل سفر پر وخت په دغه هیوادو کې د ډیر افغانانو سره کتلي، له افغان حکومت څخه د هغوی تر ټولو لویه غوښتنه د پاسپورټونو د بدلولو غوښتنه وه. هغه افغانان چې د خلیج په هیوادو کې د پاکستاني پاسپورټونو اوسېږي او کار کوي، یو شمېر یې وایي چې د پاکستان د حکومت لخوا د دوی د پاسپورټونو د نه تمدیدېدو له امله د خورا زیاتو ستونزو سره مخ شوي، حتی چې په دغه هیوادو کې کاروبار هم له لاسه ورکړی دی. د خوست ولایت اوسیدونکي محمد خان امریکا غږ آشنا اړیکو ته ویل چې په سعودي عربستان کې ډېر ښه کاروبار لري، خو اوس چې ویزې پای ته رسېدلې بیرته دغه هیواد ته ځکه نه شي تللی چې پاسپورټ یې نه دی تمدید شوی.
ویزې هم ختمې شوې، د ډېرو خلکو کاروبارونه سعودي کې پاتې دي. 2 لک ریال، 1 لک ریال داسې دی مصرف شوی، د مقصد هلته کاروبار جوړ کړی، کپلان ناستې.
همداشان د خوست ولایت اوسیدونکو محمد علم خان ویل په پاکستانی پاسپورت چې دوی افغانستان ته راځي د افغانستان په هوایي ډګرونو کې په پاسپورټونو باندې دخولي ویزه نه لګول کیږي چې دا کار ورته بیرته په سعودي عربستان کې د خپل کار ته د ستنېدو پر وخت ستونزې راولاړي.
ولایت موږ ته سعودي کې چې ایرپورټ کې وروتو دخولي موږ ته په هغه کې وال دي په پاسپورټه کې خروج افغانستان ته چرولو په افغانستان سفارت کې موږ ته په ایرپورټ کې په وراکه کې وو دا دی وراکه کې اوس دلته سعودي ته چې موږ لوړ شو لسیر ته چې تاسو ته کومه دي چې دخول لګېدلې دي یا تاسو ته خروج کومه دي لګېدلې موږ ته اوس دغه کې
د خلیج پښتونونو هیوادو کې د افغان کارګرانو شمیر پاړه د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د وزارت سره دقیق ارقام نشته دي. د افغانستان جمهوري ریاست دغه سي افغان کارګرانو شمیر زرګونه خي د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وي د دې پسند کې چې پښتونونو عربي هیوادو کې د افغانانو د پیژندلو او هغوی ته د پاکستاني پاسپورټونو پر ځای د افغان پاسپورټونو د ویشلو لپاره اقدامات لارو دی. دا وزارت یو شمیر عربي هیوادو سره لا په خبرو بوخته چې له افغانستان څخه هم په سلګونو افغانان دغه هیوادو ته د کار لپاره واسي. دغه وزارت د رسنیو صلاحکار عبدالفتاح احمدزی امریکا غږ انشر اړیو ته ویل چې د نوو کارګرانو د لیک په برخه کې دا وزارت سعودي عربستان سره د یو تفاهم لیک لاسلیک ته نږدې شوی دی. خاغلی احمدزی ویل له دې کمرغه چې موږ سعودي عربستان سره تفاهم لیک لاسلیک ته ډېر نږدې شوي یو خبرې تقریبا وروستي پړاو ته رسېدلي دي. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د وزارت دغه سلاحکار وایي چې د تفاهم لیک د لاسلیک وروسته به یو زیات شمېر افغانان د کار دپاره سعودي عربستان ته واستول شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15.
د موسل ښار ته نږدې د داعش خلاف عملیات روان دي. دغه سر عملیات د دوشنبې په ورځ پیل شوي وو خو نن یو څه کم و. بل پلو ته د موسل د نیولو په اړه پوځي او سیاسي ارزونې هم روانې دي. چارواکي وایي چې د موسل نیول که څو میاشتې نه وي څو اونۍ وخت خو هرومرو نیسي. پاموکی رپورت ده.
د موسل ښار ته نږدې د باشقا ښارګوټی دی. نن سهار تر لمر خاته وړاندې پیشمرګه ځواکونو د داعش پر مرکزونو برید وکړ، خو هغه ستر عملیات چې د دوشنبې په ورځ پیل شوي وو اوس یو څه کم شوي دي. پوځیان تاکتیکي ارزونه کوي او ډیپلوماتان سیاسي هلې ځلې کوي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر د عراقیانو د قانع کولو هڅه وکړه چې د موسل د آزادولو په جګړه کې ترکانو ته برخه ورکړي، خو د عراق له سخت غبرګون سره مخامخ شو.
معركة الموصل معركة عراقية.
د موصل جګړه او عراقي جګړه د عراقیانو پلانوي او عراقیانو کوي. زه خبر يم چې ترکان غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي. نو له هغوی څخه مننه کوم، خو ورته وایي چې دا کار عراقیان په خپله کولی شي. عراقیان به موصل او نورې سیمې په خپله آزادوي.
ښاغلی کارټر یوه ورځ وړاندې ترکانو ته ډاډ ورکړی و چې د موصل په جګړه کې د هغوی د برخه اخیستلو سره اصولا کومه ستونزه نه لري، خو پریکړه به عراقیان کوي.
زنان تاسو ته ډاډ ورکوم چې ټول هغه هیوادونه چې په دې جګړه کې ستاسو سره مرسته کوي هغه د عراق خپلواکۍ ته بشپړ احترام لري. په دې هیواد کې د نړیوال ائتلاف ټول غړي دغه اصل ته سل په سلو کې درناوی لري.
حیدر علی بادی د کرکوک څخه د ترهګرو د شړلو یادونه وکړه چې عراقیان په خپل د جنگیدلو وس لري.
هغه ترهګر چې کرکوک ته راغلي وو ټول مولا منځه وړي دي. موږ بشپړ کنټرول لرو پرته له یو ځای څخه چې ټول ترهګر هغه سیمې ته راغونډ شوي دي. د دې بزدلانه برید مشر مو هم نیولی دی.
تر بغداد وروسته ښاغلی کارټر په اربیل کې د کردستان د نیمه خود مختاره حکومت له مشر مسعود بارزانی سره ولیدل او د موسل د جګړې په اړه دقیق معلومات واخیستل. کارټر له پوځي قومندانانو سره هم ولیدل او هغوی ته ډاډ ورکړ چې کای اړتیا وه لا ډېرې پوځي مرستې به ورسره وکړي. چارواکي وایي د موسل نیول که څو میاشتې نه وي څو اونۍ وخت خو هرومرو نیسي. ایوب خاورین د آشنا تلویزیون واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
لا پاکستان نه هیواد ته راستنیدونکو کډوالو ته خبرتیا. لا پاکستان نه راستنیدونکو افغان ماشومان ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګزرن د مخنیوي واکسین نه کیږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته ستنیږي، هیواد ته له رسیدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګزند ضد پولیو څاڅکي ورکړئ او د فلج له ناروغۍ نه یې وژغورئ. د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ اوسیدونکي د خپلو ماشومانو لپاره پولیو واکسین غوښتنه کوي. د نوموړې ولسوالۍ اوسیدونکي چې د فراه ښار عامې روغتیا ریاست ته په خپل ولسوالۍ کې د واکسین عملي کولو لپاره راغلي، وایي د راډیوګانو او مشرانو نه یې اوریدلي چې د پولیو واکسین د فلج ناروغۍ مخنیوی کوي. دوی همداشان اوریدلي چې د پولیو واکسین د اسلام مبارک دین له نظره هم روا او حلال دی، نو ځکه د ګزند ناروغۍ د مخنیوي په موخه د خپلو ماشومانو لپاره غواړي. بشپړ رپورټ یې د خپل همکار خوشحال ځلان نه اورو.
په فراه کې د ملګرو ملتونو د ډبلیو ایچ او څانګې مشر ډاکټر محمد عارف عتیق وایي د لومړي ځل لپاره د بکوا ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران او دینی عالمان په خپل ولسوالۍ کې د پولیو واکسین د عملي کولو په موخه د فراه عامې روغتیا ریاست ته راغلي دي. د نوموړي په وینا د ګزند ناروغۍ پر وړاندې د واکسین غوښتنه کوي.
نن موږ د بکوا سپینځره د لور چې راغلی موږ کلی د واکسین پاتې شوی دی، خو موږ فیمر واستول دي چې انشاءالله به نتیجې معلوم شي. یعنی خلک دومره لیوالتیا لري دا پلې مانه د خلک د واکسین په اهمیت پوهېدلي او دوی لیواله او دغه دی چې د دوی کوچنیانو ته واکسین ور.
دلته د عامې روغتیا ریاست ته د بکوا ولسوالۍ راغلي قومي مشران او نور سپینږری وایي دوی د راډیوګانو او نورو مشرانو نه اوریدلي چې ګزند ډیره خطرناک او ساري ناروغي ده. دوی زیاتوي د پولیو دوه څاڅکي واکسین د نوموړې ناروغۍ مخنیوی کولای شي او ملا امامان یې هم د اسلام د مبارک دین له نظره روا او حلال ګڼي، نو ځکه د خپل ماشومانو لپاره د واکسین غوښتنه کوي. د بکوا ولسوالۍ راغلی اوسیدونکو شاه محمود راته داسې ویل:
دا واکسین د جهان په سطح څخه د ډاکټرانو له نظر څخه نه کتل سوی چې دا و کوچنیانو ته مفید دی، ولی دا په ضرر نه دی، نو جواز دی چې خپل اولادو فداوی وکړي د ممانعت د واکسین ونه کړي.
په همدې حال کې د فراه ولایت د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پولیو واکسین په سیاست او دولت پورې هیڅ تړاو نه لري. په فراه ولایت کې یو تن د سیاسي چارو کارپوه نقیب الله نیکمل وایي د پولیو واکسین په بهرنیانو او دولت پورې هیڅ کوم تړاو نه لري او د ګزند واکسین د روغتیايي کارکونکو لخوا یوازې د ماشومانو د ژغورلو لپاره عملي کیږي. نوموړی د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو څخه غواړي چې د واکسین مخنیوي ونه کړي.
موجوده د انسانيتو د صحت موجوده د سیاست پرې څاړه نه لري، د دولت سره هیڅ حکومت نشي کولای، د بهرنی ځواکونو سره هیڅ حکومت نشي کولای، د ستاسو اولادونو لپاره مرسته کوي، ستاسو اولادونو ستاسو اولادونو ژوند ستاسو د مایوبیت او معلومیت څخه ژغوري، او دا چې ساري دی یو انسان بل انسان ته انتقالېږي دا یو ډیر کچیر په ځای کې پیدا ست ډیر لوی فاجعه جوړوي.
د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د خپل ماشومانو لپاره د پولیو واکسین غوښتون کې دي چې مخکې دوی د واکسین لا عمل کېدو سره سخت مخالف وو.
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز: د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو یو ګډه سروې شوی چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید او کرکیلې په اړه یو چې دغه سروې تر سره سوي دا ښودلی چې په 2014 کال کې په دغه هیواد کې د کوکنارو کر 10% او د پیمو تولید 43% زیات شوی دی. د افغانستان اجرایي رئیس چنن عربستان ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکول. په قطر کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو پر تماسونو بي خبري وشو ده، خو ویل چې عربستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. د امریکا دفاع وزیر نن د عراق د اربل ښار ته تللی چې د کوردی مشرانو سره وګوري. هغه به د دغه پوځي کمانډانو سره هم وګوري چې د موصل د نیولو په عملیاتو کې مشري کوي. د عراق جمهور رئیس حیدرالبادی بیا د ترکیه هغه غوښتنه رد کړې چې ویلي دي چې غواړي د موصل په نیولو کې برخه واخلي. سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن د یکشنبه په ورځ د یمن په پایتخت سنا کې بیا هوایي بمباري پیل کړې دي. دغه ائتلاف د 2 ساعتونو وربند وروسته دغه بمباري بیا پیل کړي. د سوریه د ادلب په ښار کې د 3 ورځني وربند وروسته جنگ بیا پیل شوی دی. دغه وربند د بشري مرستو رسول لپاره شوی وو. په برتانیې کې مېشت د سوریه د بشري حقوقو لپاره د څار ډلې د هوایي بریدونو ځمکني عملیاتو او ډزو راپورټونه ورکړي دي.
قدر من اوریدون که دا میلیاردونو ډالرو مصرف سره ولی په افغانستان که دا کوکنارو کار او دا اپی متولید دیر شویده. د افغانستان حکومت او د ملګرو ملتونو یوه ګډه سروې چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید او کار کېلې په اړه ترسره شوې ښیي چې په 2018 کال کې په دغه هېواد کې د کوکنارو کار 10% او د اپیمو تولید 43% زیات شوی دی. د خبرو اترو گفتشنو د نن ماښام د بحث موضوع همدا ده. تاسې هم کولی شئ چې په خپرونه کې د سټډیو د شمیرې په دایرولو تماس کې شي. قدر من اوریدونکو، اوسنۍ نیم ساعته پښتو خبري خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ. تر بیا، الله ماجي.